السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2018 کال د اپریل 28 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه هم لرو او ریډل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نه خبرونه وو
السلام علیکم د ټولو ول پامخره د خبرونو سټکو ته افغان چارواکي وای په بلخ کې په 209 شاهین کولی اردو په پرونه حمله کې 103 دیش سرتيري وژل شوی دي چارواکي وای په چترال کې د مذهب پر سپکاوی تورنتن له پولیسو سره په حراست کې دی او طبي معاینه کیږي او د روس پوز وای له شمالي کوریا سره نږدې په پوله د ځواکونو پلان شوی مشکونه روان دي او له کشالو سره تړاو نه لري تفصیل افغان چارواکي وای په بلخ کې پر 209 شاهین کولی اردو په پرونه حمله کې پلسګونو کسان وژل شوی دي د یاد کولی اردو کمانډان مرسیال حساس شینواری نن مشال ویډیو تول په پرونه حمله کې د ملي اردو 103 دیش سرتيري وژل شوی او 38 نو ټپياندي بل خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بلخ ته په سفر کې د 209 شاهین کولی اردو ل لوړ پوړو چارواکو سره د 13 ورځې د حمله په تړاو کتلی دي دغه کولی اردو بیان عبد القهار آرام په سیمه کې د مشال ویډیو خبريال ته ویلي چې ولسمشر غنی د 209 شاهین کولی اردو په پوزی روختون کې د 13 ورځې د ټپیانو پوښتنه کړې ده تر دې وړاندې د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال مشال ویډیو ته ویلو چې پرونی حمله به په هر اړخیزه توګه وسیړل شي په دهدادی ولسوالۍ کې د پرونی حملې ذمہواری وسلوالو طالبانو قبول کړې د چترال چارواکي وای پرون پسیمه کې د جمعې د منځ په وخت د مذهب سپکاوی باندې تورنتن چې د پیغمبري داوی پس ور باندې کارجنو کسانو حمله وکړه اوس له پولیسو سره په حراست کې دي د چترال ناظم مغفرت شان نن مشال ویډیو ته ویل چې قسم پسیمه کې دفاع یو سلسله سرویخ لګیدلې خو حالات تمامول په لور روان دي
رو رو حالات کې د خدای په غت کرم او سپور سه مین فیجولټیز اونه شو او چې په خګړ طرف روان دي نو دا جلوسونه جلسه چې کوم دی چې کوم ځای کې وو هغه پر امن تور باندې دغه شو ختم شو
نوموړي وویل د رشید الدین نومې تن چې د مذهب سپکاوی باندې تورن دی او ویل کیږي چې ذهني ناروغي لري ډاکټران یې طبي معاینه کوي تر دې مخکې روانه میاشت عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د کاریدلو کسانو لخوا په همدې تور په وهلو ټکولو وژل شو د پاکستان قومي اسمبلی مرستیال سپیکر پرون ویلي چې د بندو کړل شو شناختي کارډونو واپس خلاصولو کار به ډیر سر شروع شي مرستیال سپیکر او د تړل شو شناختي کارډونو لپاره د پارلماني کمیټې مشر مرتضی جاوید عباسی پرون خبريالانو ته ویل چې د یادې کمیټې په سپارښتنو به عمل شروع شي او دا مسله به حل کړي شي د اپریل په 12مه د عوامي نشنګوند قومي اسمبلی او سېنات غړو د پارلمان ودانې مخې ته احتجاج وکړ او له حکومت غوښتنه وکړه چې د پښتنو بند شناختي کارډونه زر تر زره خلاص کړي په پاکستان کې تر دریو لک شپېتو زرو زیاتو کسانو شناختی کارډونه بند کړی شوی دي چې زیاتره پکې پښتانه دي په بلوچستان کې د بیلابیلو بلوچو وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي 378 کسان حکومت ته تسلیم شوي دي دغو کسانو پرون په کوټه کې په دستوره کې چې پکې د صوبې وزیر اعلی او وزیرانو سربېره د پولیسو او پوسټ جوړ پوری چارواکي موجود ول خپل وسله کې خوده په دغه موقع د بلوچستان حکومت ویان انور الحق کاکړ ویل چې تر اوسه د 1500 زیات وسلوال حکومت ته تسلیم شوي دي
دغه دوستانو د بلوچستان او مرکزی شار کوټ ته بیا په خاصه توګه د اسمبلی و تالار ته راوستلو مخه دا و چې ونړی ته دا پیغام ورکول سي پاکستان کې د آئینو حکمرانی ده دلته د دیموکراسي دور دی او شاریانو ته خپل حینی حقوق ترلاسه دي
نوموړي ویل چې په راتلونکو ورځو کې به د مکران ډیویژن یو شمېر نور وسلوال هم وسله وغورځوي د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وای د هیواد نورو برخو پشان په غسیمه کې به د اپریل په 25مه د سرشمیرنې دویم پړاو شروع شي د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نن مشال ریډیو ته ویل چې د سرشمیرنې لپاره ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي او زیاته کړه
دینه مکه قبایل په علاقو کې تعداد چې د پسنسس کې اندازتن اغشتل شوی دی چې زبر دې کې ریکوست کوم د نارت وزیرستان خلکو نه چې زیات نه زیات خلک چې په کم زم آباد دي هغه د سنسس پروزو کې خپل علاقو ته راشي
د سرشمیرنې دویم پړاو به د مې 24مې پورې وي خبرونه د مشال ریډیو نوره د روس په لری ختیځ کې د پوزویان پرون ویلي چې له شمالي کوریا سره پر پوله د ځواکونو نقل او حمل د پلان شو تمرینونو برخه ده او په کوریایي ټاپو وزمه له زیاتېدونکو کشالو سره تړاو نه لري. وړاندې د کرملین ویان دیمتری پیشکوف د هغو ویډیوګانو په اړه لس ویلو ډډه وکړه چې ځایي میډیا او یوټیوب باندې خپره شوي ول. په ویډیوګانو کې له شمالي کوریا سره نږدې په پرایموري سیمه کې په مالوډونکي ریلګاډي کې ټانکونه او میزایلونه ښودل شوي دي. ځایي میډیا د مقامي اوسیدونکو له خولې ویلي چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د ممکنه اټومي نښتو له امله پسیمه د پریوتونکو منفي اثراتو په اړه اندېښنې لري. خو بیا د روس مشرقي بهي د پوزویان الکساندر ګوردیوف روسي میډیا ته ویلي دا پلان شوي مشکونه دي چې د اپریل 9 پورې به ختم شي. تمه کیږي د امریکا ایوان نمائندگانو استخباراتو کمیټې د 2018 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د روس د مبینه لاسوهنې په اړه پلټنې پیل کړي. دا پلټنې روس ته لاغي وځنډې دي چې د یادې کمیټې مشر ډیوین نیونز له پلټنو ځان لري کړو. یادې کمیټې پرون اعلان کړی چې د خطونو له لارې د بندو دروازو تر شا د اپریل 15 نیټې غونډې خواست کړي. په هغه غونډه کې د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومی او د ملي امنیت سلاکار مایک راجرز نه د ګډون خواست شوی دی. روس دغه تورونه ردوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې هیواد به له آسټرالیا سره د شبیه هغه تړون درناوی کوي چې له مخې به په هغه هیواد کې میشت ایران او افغانستان په نغښتون کې کډوال قبلوي. په دغه معاهده مخکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تنقید کړی و. په سیډنی کې د اپریل په 2 د آسټرالیایي وزیر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې پینس ویل چې له دغه هیواد سره د ډېرې مهمې ملګرتیا په بنیاد د پخوانۍ موافقې درناوی کوي، خو د دې دا معنا نه ده چې د موافقې ستاینه کوي. پینس زیاته کړه چې د دغو کډوالو به سخته څارنه کیږي. او وروستۍ خبر د سپورټس چې په هند کې د کرکټ شلوبري سیالو یعنی آی پی ایل کې د رایزنګ پونه سپر جاینټ او سن رایزرز حیدرآباد ترمنځ لوبه روانه ده. دا وخت سن رایزرز ټیم بیټنګ کوي او تر دې دمه یې په 18 اوورونو کې 120 منډې جوړې کړې دي او درې لوبغاړي یې آؤټ دي. په نننۍ لوبه کې په سن رایزرز لوبډله کې د افغانستان لوبغاړي رشید خان هم برخه اخیستې ده چې په دې وروستو لوبو کې ډېره ښه کارکردګي ښودلې ده. داود مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناوریده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې واورې د افغانستان په بلخ کې په پرونی حمله کې د وژل شو شمیره 133 ته رسیدلې ده. په چترال کې په یو تن د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی، خو د سیمې خلک وایي دغه یو لیونی و.
او دا کس قطر کی تقریبا کافی وقت قطر کے تیر کڑے دی. جون 2016 کی ددی ذہنی توازن خراب کیے دو پوجہ دے قطر نہ واپس را لے گلے شروع.
شمالی وزیرستان کی چارواکی وے پسیما کی دروان میاشتی پ 25 د سرشمیرن عمل پہلی کی.
زبا دے کے ریکویسٹ کوم د نارتھ وزیرستان خلق نہ چ زیات نہ زیات خلق چ پ کم زم آباد دی اگے دی سنسس پروزو کے خپل علاقو تراشے.
وفاقی حکومت وای د بلاک تل شو شناختی کارډونو مسله به ډیره زر هوار کړی. بلخوا د عوامي نیشنل ګوند مشران وای
او پرون خبر نه خدا کاری کی چاغه مخکې کملان شو نه غن دروغه وسط دې بیم بسو ګیس بارو کی دا وسی دا خپل وادي نه پوره کوي او د خلکو سره زیاتی کوي.
او په افغانستان کې هم د ثوابي د مشال خان وجنا په کلک ټکو غندل شوی ده.
تاسی ولیدل چې د مشال مړینی په دغه وطن کې دار ولایت ځوانان د روخانه فکر خاوندان دې توادار کړل چې راپورته شي دغه موضوع را برسیره
د مشال سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، په بلخ کې د 209 شاهین کول اردو کمانډانې وای چې پردی کول اردو د 13 ورځې په حمله کې 133 کسان وژل شوی دي. د راپورونو تر مخه د وسوالو طالبانو په پرونی حمله کې د ملي اردو 45 سرتیری ټپیان شوی هم دي. خو ځینو بهرنیو رسنو بیا ویلي چې په دې پیښه کې له 160 ډیر کسان وژل شوي او 150 بیا نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د نیټو کمانډان د برید غندلې او یو جنایت یې بللې دي. د دغې حملې ذمواري وسوالو طالبانو منلې ده. په دې اړه تفصیل زموږ همکار سالم احمد صالح ناورو.
په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت قومندان وایي پر 209 شاهین قل اردو پرونی حمله د وسلوالو طالبانو وحشي څیره څرګندوي. جنرال جان نیکلسن د جمعې نه وخته په یوه اعلامیه کې وویل وسلوالو طالبانو په دې حمله کې هغه افغان سرتیری چې پر لمانځه ولاړ و او نور کسان چې په خوړنځي یا توامخانه کې و ووژل. جنرال جن نیکلسن ویلي د ناټو د قاتل ملاتړ ماموریت ټول غړي د وژنې او تعقیبه وړ اعمال غندي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دغه عمومي قمندان افغانانو او افغان دفاعي دغه راز امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکړی چې نړیوال ځواکونه به تر څنګ وي. په همدې حال کې د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندې ویان ډګروال جان توماس وویل په دې حمله کې شاید تر 500 ډیر کسان وژل شوي وي. دوی ویل دا معلومات نه لري چې دې حملې به د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه مستقیمن اغیزمن کړي وي کنه. خو په نورو راپورونو کې د مرګ ژوبلې دغه ارقام تر دې زیات شول سوي دي. د پیښې یوه عیني شاهد ابراهیم جان رویټرز اجانس ته وویل
ما خو
د دوو دریو چاودنو ژغونه واوریدل لکه راکټ چې وي. جګړه روانه وه، موږ ورڅخه راغلو. د بلخ د ولایتي شورا یو غړي ذبیح الله کاکړ بیا د برید کوونکو شمیر لس تنه شولی چې د ده په وینا دوی په ځان پورې منفجره مواد چولی او اته نور یې وروسته د افغان ځواکونو لخوا ووژل سول. ځینو نورو افغان مقاماتو بیا ویلي چې دوه برید کوونکي نیول سوي دي. په بلخ کې د پرونی برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. دا په وروستیو میاشتو کې پر یوه خوندي مرکز د وسلوالو دویمه حمله ده. د مارچ میاشتې په لومړیو کې بیا یوه ډله وسلوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون حمله کړې وه چې له کابله یې شاوخوا 500 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وه. داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی دی.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیز پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنې
په 12 نیمو بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه 1 بجا،
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو،
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
مشال ریډیو ته غوړیدونکو د خیبر پختونخوا په چترال کې په یو کس مذهب ته د سپکاوي په تور برید شوی چې د جغورلو د هسو په وخت سو پولیس سرتیری هم ژوبل شوی دی. اني شاهدان وای رشید الدین نومي کس چې لیبنې د جمعې د لمانځه پر وخت جمعه ته ورننوتی او ځان یې پیغمبر اعلان کړی دی. پولیس چارواکي علي اکبر شاه وای پاریدونکو خلکو د رشید الدین وهل ټکول پیل ک خو وروسته بیا پولیسو هغه بچ ک. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
د خیبر پختونخوا د بر چترال لری پرتی سیمې ریچ په شاهی مسجد روډ سیمه کې یو تن مذهب ته د سپکاوي په تور پولیسو ته سپارل شوی دی. د یاد سیمې یو تن عیسی خان وای د مذهب په سپکاوي تورن کس لورور سره یې خبرې شوی او هغه وای چې ورور یې ذهنی ناروغي درلوده. دا چې د پیغه څنګه مخته شو په اړه عیسی خان وای
راشد الدین د نامه ده. رشید الدین او دا کس قطر کی تقریبا کافی وقت قطر کی تیر کړی دی. جون 2016 کی د دې ذهنی توازن خراب کېدو په وجہ د قطر نه واپس را لګل شو دی او د 2016 نه واخلې سټیل اوسه پورې د کور والو د خاص خیال نه دی ساتلې. سټیل دغه روز لکه د کشر روم سره دغه لکه موږ سره خبرې شو چې به څه چلو. هغه و چې را ما دلته یو تعویز والو هغه راوستو او دې بار وته زما بیا اعظم بس دغه دوران کې دې تل دی او بس دا خبرې کړې دي هغه سره خلق مشتعل شي دي او کافي مسله جوړ شي.
که څه هم عیسی خان وایي چې د یاد پیخي ورسته پرون ځای پر ځای جلسي جلسونه شوي او حالات تو قابو کول لپاره پولیس او نتی سرتیر ځای پر ځای شوي. خود چترال ناظم او مغفرت شوي چې وس حالات عادي شوي دي او بازارونه خلاص دي. خرد په خبره د فیصل څلور سلويخ لګیدلې او په غوندو جلسو او جلسونو بندیز دي.
حالات خکی گی تو خدا پا آغاز کرم ہو کو سپور سے مین کیجویلٹیز ہونے شو تو شی پا خیگڑ طرف تروان دے نو دا جلو سنا جلسے چکم دے چکم دے کیو اگا پورا من طور بندی دا گو شو ختم شو.
مغفرت شاه وای اوس د مذهب په سپکاوی تورن کس د پولیسو په ورخه کې دی او ډاکټران یې طبي معاینه کوي.
دا روغ او ناروغ فیصله کوم دی کنه د دې ډاکټر کوم دی د دې راکې منکل بورډ وکیل
د چترال ناظم مغفرت شاه وای د مذهب په سپکاوي تورن رشید الدین چې ذهني ناروغي لري د د پوج غورلو او حالاتو په قابو کولو کې د سیمې مذهبي عالمانو غټ رول لوبولی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو په دې اړه راځو یو بل رپورت ته. په چترال کې په مبینه توګه د مذهب د سپکاوي تورن د ځایي جماعت یو امام د بلبګرو نه بچ کړ، پولیسو ته یې د قانوني کاروایی لپاره حواله کړ. بلخوا د بشري حقوقو لپاره کارکونکي، قانون پوهان او دینی مشران د جماعت د امام دا ګام استایي وای چې باید په دې اړه پوره پلټنه وشي. بلخوا اوریدونکو په روانه میاشت کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون یو زده کوونکی مشال خان هم د مذهب د سپکاوي په تور بل وګرز د کونکو اوواجو چې د پلټونو ورستو پولیسو دا په ډاګه کړه. په هغه دغه تور په دروغه لګول شوی وو، د هغه د وجنې په تړاو یو شمیر کسان هم نیولې دي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې په خیبر پختونخوا کې د صوبایي سمله غړي مفتي سید جانان مشال لیړو ته ویل چې پرون په چترال کې رامنځته شوی پیښه کې چې د جماعت امام کم کردار لوبول لري، هغه بالکل د اسلام مذهب او د پاکستان د قانون مطابق دی او عام ولس له نه هم مذهب او نه قانون دا اجازه ورکړي چې قانون په لاس کې واخلي او په خپل چاته سزا ورکړي.
کوم خلک د مذهب او د پیغمبر اسلام ګستخی کوي، هغه خلکو ته د خلکو په ځای باندې د ملک قانون کدا په کور دي چې د هغه خلکو بریښت وکړي او د هغه خبرو تدارک وکړي. شریعت دا مو اجازه نه کوي. د یو انسان قتلول دا د ټول مخلوق قتلول دي، داسې نه دي پکار.
بلخوا بشري حقوقو او د خیر خیګړې کارکونکو د مدني ټولنې یو غړی زرلی افریدی مشال لیړو ته دغه پیښه په حق لوي چې داسې پیښه د پاکستان حکومت او د قانون سخته کمزوري ښایي. ولی دوی وایي ټول اولس هم مذهبي مشران هم دغه شان عام اولس قانون په لاس کې د خستونه بچ کړي او مخنیوي یې وکړي، څنګه چې په چترال کې دغه امام کړي. په پېښور های کورټ کې کارکونکي وکیلا سنا گلزار وای چې د پاکستان د قانون تر مخه د مذهب یا د پیغمبر د سپکاوي سزا صرف او صرف حکومت ورکول شي او هغه هم د ثابتې دو ورستو.
پاکستان پینل کوډ چې کوم دی هغه کې 295 بی چې کوم سیکشن دی، نو په هغه کې د دې چې کلا د حضور صلی الله پشان کې ګستاخیو کې ډایرکټلی یا انډایرکټلی هر قسمه نو هغه کې یو کم سزا موت دی، هغه دی او بیا چې کوم دی نو عمر کې دی. خدا هر قسمه سزا نو هغه به سټیټ ورکې زموږ خلک هغه سزا نشي.
د پاملدا چې پرون د خیبر پختونخوا په چترال کې یو جماعت کې رشید نومیکس په مبینه توګه د پیغمبرۍ داوا کړی، ولی د هغې وروستو په جماعت کې او په کل کې موجود بلوګرو په هغه بریدونه وکړل. خو ولی د ځایي اولس په وینا هم د هغه جماعت امام دغه کس ته بلوګرو بچ کړو او پولیس ته حواله کړ دی. بلخوا د روانې میاشتې په 14 نیټه هم مردان عبدالولي خان پوهنتون کې د بلوګرو لخوا یو زده کوونکی مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور کې وجل شو، ولی د پولیسو په وینا د مشال خان په ضد د مذهب د سپکاوي ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان قومي اسمبلی مرستیال سپیکر ویلي دي چې بنکل شو شناختی کارډونو بیرته خلاصولو کار به ډیر زر شروع شي. نوموړي پرون خبریالانو ته ویل چې دا قومي مسله ده او ټول سیاسي ګوندونو په دې اړه خپلې سپارښتنې کمیټې ته وړاندې کړې دي. په دې وروستیو کې ملت پالو ګوندونو د بنکل شوو شناختی کارډونو په اړه احتجاجونه هم کړي وو. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر نورو.
په اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر او د بلاک شناختی کارډونو د مسلې د حل لپاره د پارلیماني کمیټې مشر مرتضی جاوید عباسی رسنیو سره خبرو کې وویل چې د بلاک شناختی کارډونو مسله قومي مسله ده، ځکه چې په دې کې د 3 صوبو د 3,60,000 نه زیات شناختی کارډونه بلاک کړل شوي دي. د نوموړي په وینا چې د روان کال په 5 جنوري د وزارت داخله لخوا د په مشرۍ کې پارلیماني کمیټې جوړه شوه چې ټولو سیاسي ګوندونو د شناختی کارډونو د بحالۍ لپاره خپل خپل سفارشات وړاندې کړل. نو اوس هیله ده چې د هغه سفارشاتو په رڼا کې به دا مسله زر تر زره هواره شي. د رښتیو کې داوامي نشتل ګوند غړو د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د بلاک شو شناختی کارډونو په معامله د نه خوړلو هړتال کړی وو. مشال ریډیو چې د یاد ګوند د پخواني سینیټر زید خان نه په دې حواله وپوښتل، نو هغه وی
ما پرون ډیپټي سپیکر واورېدو خبره داسې ده چې د پښتنو شناختی کارډونه بلاک کړي. منګه دا بو کالتال چو پدی مانو جمنگ ته دی دا سلی دا راکړه جمنگ دا کلاو او وی چې یو نیم لاک منګه فورن کلاو کلا او پرون خبر نه خدا کاری کی چا مخ کی کملان شو نا غندرو او اس پدی بیم بسو گیس بارو جی دا وسی
مشال دی دیو چ پدی اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قومي اسمبلی غړی عبد القاهر ودان نو پختل نو دا هغه ویناوا
ډیپټی سپیکر سره پرون زه ملاو سم اگر ته ویل چې دا ز په یو هفته کې در څلور ورځ د مخه ز د دې نوټیفیکیشن کوم نوټیفیکیشن ته موږ انتظار یو کړو نوټیفیکیشن ورځ دوی کراسي نو دا بډې راتانی جوړ کړ د ولس پښتانه به پر روډ راوځي او په کارم دي چې راوځي او دا سخت احتجاج وکي چې هیڅ د پاکستان د هرې ادارې سره په کار کې یو تعاون نه یو پښتون هم نه ترانه نېشنلټی چیلنج سوي
همداشن د جماعت اسلامي ګوند په قومي اسمبلی کې پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ور سره د پښتنو د شناختی کارډونو د خلاصولو لوس کړي او کا پوره نه کړو نو پر ضد به احتجاج کوي
زه خو هم چې اسنی کې نور څه پاتې نه دي حکومت غواړي نو بس وکړ چې دا کم کارډونه بلاک دي دا زړه تر زړه ریلیز شي او زړه تر زړه موږ دا غواړو چې دا خلک دې عذاب نه خلاص
د ذکر دا تیر کال 2014 کې د مئی په 28 نیټه د بلوچستان په نوش کې سیمه کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور په یو امریکایي ډرون برید کې وجلې شوې وو چې ورسره د ولی محمد په نوم د پاکستان پاسپورت او شناختی کارت موجود وو د کوم روسي چې د پاکستان حکومت د شناختی کارتونو د تصدیق فیصله وکړه چې پکې یو شمیر شناختی کارتونه بلاک کړل او د ځینی پارلماني غړو په وینا چې په دې کې لسلور لکونه زیات د پښتنو شناختی کارتونه بلاک کړل شوی سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو په بلوچستان کې تر سلور نیمو ساو نه زیات فراریان حکومت ته تسلیم شوی دی او خپل وسلې هم حکومت ته سپارلې دي د دغه تعلق د بلابلو بلوچو وسلوالو ډلو سره دی صوبای حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی په دې اړه تفصیل د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي
د بلوچستان اسمبلی په تالار کې 13 ورځې ودرنه دستور وسوه په دستور کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب سنا الله زیری کمانډر صدرن کمانډ لیفټیننټ جنرال عامر ریاض د پولیسو او سرحدي عسکرو مشرانو ترڅنګ د بلوچستان اسمبلی میرمن رایلا دورانی صوبای وزیرانو په ګډون فوجي او انتظامی چارواکو په ګڼ شمیر کې ګډون درلود پر دې مهال د بیلابیلو بلوچو وسلوالو ډلو سره تړاو لرونکي 400 فراریانو د حکومت و مخ ته تسلیم شول او خپل وسله کښېښوده و دستوریت د حکومت بلوچستان ویاند انوار الله کاکړ ول چې تر اوسه د 1500 څخه زیات فراریان د حکومت و مخ ته تسلیم شوی دي
اور بہت سارے دوستوں کو کوئٹہ میں مرکز شہر میں اس اسمبلی ہال میں اور اس کے لان میں
لانے بلوچستان دا حکومت ویان انور اللہ کاکڑ وای چھ دغ دوستانو دا بلوچستان او مرکزی شہر کوئٹہ بیا په خاصه توګه دا اسمبلی و تالار ته دراوستلو مخدا و چھ ونړی ته دا پیغام ورکوسی پاکستان کی دا عین حکمرانی دا دلته دا دیموکراسی دور دی او شاریان تخبل ہائنی حقوق تر لاسه دی انور اللہ کاکڑ زیات کڑ چھ پراتلون کی چورجو کی با د مکرانڈ ویژن نور فراریان هم خپل وسله او غرزوی و دستوری ته تسلیم سیوی د بلوچ ریپبلیکن آرمی پخوانی ویان سرباز بلوچ اوایل د بلوچ ریپبلیکن آرمی تسلیم سوی ویان او سمد اورپ سرباز بلوچ وای چې زه په کال 2002 کې د کومومری لامل د لارې څخه چپ سوی او د بی آر ای په نوم په یو وسلواله ډله کې شامل سوم د غلارې مې په ډېره بوکټ کې د حکومت او امنیتی سرتیرو په ضد ترګری عملیات کول پر دې مهال کمانډر صدرن کمانډ لیفټیننټ جنرال عامر ریاض ویل چې ځینو قوتونو په بلوچستان کې د بی امنیتی رامنځته کولو هڅه کوله په هغه کې دوی پاتې راغلي او اوس یوه د ترقی او خوشحالۍ پر اور روان شوی دی دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په دورې حکومت کې د فراریان لخوا د تسلیمېدو او وسله شولو لړۍ پیل شوې وه چې لا اوس هم دوام لري ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د سولې پر لور
بشیر گواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زو شمالي وزیرستان ته چیرته چې چارواکي وایي دغلته به د اپریل د میاشتې په 15مه نیټه د سرشمیرنې عمل پیل شي. دوی زیاتوي په دغه لړ کې ټول انتظامات هم سرته رسولي دي او لسته خواست کوي چې په سرشمیرنه کې برخه واخلي. تفصیل د سیمینا عمر دراز وزیر راکوي.
دا چارواکو په وینا قبایلی سیمو کې سرشمیرنې یا مردم شماری مهم د روانې میاشتې 15مه نیټې نه پیلوي، چې د لړ کې شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه تعلیم څانګې او فوج تیاریانې مکمل کړي او بیلابیلو سیمو لپاره یې بیلابیل ټیمونه جوړ کړي. دوی وایي هڅه کړي چې د وزیرستان په ګوډ ګوډ کې څوک هم د سرشمیرنې نه پاتې نشي او د ولس ناخواست کړي چې د سرشمیرنې ټیمونو سره ملاتړ وکړي. شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ کامران افریدی وائی
چې څومره سکولونه جوړیږي، څومره روډونه به جوړیږي، څومره اسپتالونه به جوړیږي، څومره نوکریانې به پیدا کیږي اور نور دین علاوه چې کم مرات په علاقہ کې راځي، ترقیاتی فنڈس چې کم علاقہ ته راځي، دا ټوله پیسې دار امیدوار په علاقې آبادی باندې منحصر وي. دین مخ کې قبایل په علاقو کې تعداد چې دی په سینسس کې اندازتن اغشتل شوی دی، چې څنګه اغشتل شوی دی هغه تعداد دومره لګو چې فاٹا ته خپل ضرورت په مطابق چې کومې پیسې ملاوي دل په کارو هغه نه ډېر لګې ملاوي دي. زه به دې کې ریکویسټ کوم د نارت وزیرستان خلکو نه چې زیات نه زیات خلک چې په کم ځای آباد دي هغه د سنسس پر ورځو کې خپل علاقو ته راشي.
شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشر اول ایاز خان وایي د هر تحصیل لپاره د سرکاري سکولونو استادانو ټیمونه جوړ کړي او تربیت یې شوی.
پرین د سپروایزر د سټیشنری 400 شوی دو، ان شاء الله موږ مکمل انتظامات کړی دي. ٹیچرس ٹریننگ شوائے دا سپروائزر جڑ شوی دی، اگر سپروائزر مطابق او لون دے ٹیمینا چار کی ان شاء اللہ العزیز میر کوشش ہوئی چے ات سکھ ہم مردم شمار نہ پتے نشی. دو میش ٹول خال کے تا درخواست ہے مردم شماری سے ذاتی دلچسپی اوخلی ات سکھ دے نہ پتے نشی.
شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد مشران او زوانان او پوینا دا سرشمیرنے یا مردم شماری نہ اڑان دے، دوی ہم کلی پکلی گرزی او خلکو کې د سرشمیرنې په حواله د پوهې مهم چلوي چې خلک په دغه مهم کې پوره پوره برخه واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، رازو یوې بلې موضوع ته. د مشال خان د وژنې خلاف که یو خوا په خیبر پښتونخوا او د ملک په نورو برخو کې مظاهرې او لاریونونه وشول، نو بلې خوا ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم د هغه وژنه په سختو ټکو کې وغندل شوه. په ننګرهار کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي وو او د مشال خان روح ته یې د قرآن کریم ختم ادا کړ او د هغه وژنه یې په سختو ټکو وغندله. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د اپریل په 13مه نیټه د خیبر پښتونخوا په مردان عبدالولی خان پوهنتون کې مشال خان په یو سارایي محکمه کې ووژل شو. د نوموړي وژنه د خیبر پښتونخوا نه علاوه په نورو پښتون میشتو سیمو او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د هغه د فکر لاروین د ویر په ټغر کېنول. په ننګرهار کې هم یو شمېر فرهنګیان، مدني فعالان او ژورنالیستان د جمعې په ورځ د باچا خان بابا د مزار انګړ ته ورټول شول او د مشال خان روح ته یې د قران کریم ختم ادا کړ او د هغه وژنې په کلکو ټکو کې وغندله. په دغه غونډه کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم برخه اخیستې وه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کومه ادعا او کوم تور چې په ده باندې و پاغه هیڅ ثابت شوی نه دی. د یو غلط ارادې له مخې نه دغه یو دهشتي عمل شوی دی، ځکه لروبر یو پښتون دی، یو افغان دی او یو خاوره ده او یو کور دی. هر هغه څوک چې په دې کور کې جنگ ته لمن وایي او په کوزه پښتونخوا کې د پښتنو او د افغانانو د منځوړنې لپاره حرکتونه کوي، دا موږ او پکله کو ټکو باندې غن.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالی زویل مشال خان د باچا خان بابا د عدم تشدد د فلسفې لاروی او خو په ډیر تشدد سره ووژل شو.
د غزوانان چې نن راغلي د غیو پیغام به د ځان سره اخلي چې کبا د دې خبره کیږي نو تاسې بنی چې یو دوه ورځې ویر پیوشي او به اخلاص شي. تاسې ولیدل چې د مشال مړینې په دغه وطن کې دار ولایت ځوانان د روښانه فکر خاوندان دې توادار کړل چې راپورته شي او دغه موضوع رابرسیره. موږ دلته لیکلې چې د شهید مشال خان لپاره د عدالت غوښتنې غږ دا باید تعقیب کړو، نور باید موږ داسې ارزانه ونه وژل شو.
لیکوال او مدني فعال انجینر راحت ګل زرمل وویل د مشال خان وژنه باید نور پښتانه راویخ کړي.
اسلام دین هیڅ یو فرد ته د اجازه نه ورکوي چې سړی محکمه دی جوړه کړي او د یو چا ژوند واخلي، ولو که هغه مسلمان وي، ولو که هغه کافر وي، ولو که هغه د هر مذهب وي. مشال خان همدغسې د یوې سړی محکمې ښکار شوی دی. مونږ ختیځوال فرهنګیان او ټولنیز فعالان دغه عمل غندو کلر دې خبر دې ټول یو پښتون دې د پښتون بچي د نور په دغه مرګونو باندې نو وجل کیږي.
د ذکر وړ د چې د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د مشال خان په یاد غونډې جوړې شوې او د هغه وجنې په کلکو ټکو کې غندلې ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ اوریدونکو، د مازیګر 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکاري ملیحا میرزاده ناورو.
په بلخ کې په 209 شاهین کالی اردو په پرونی حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. یاد کالی اردو کمانډان مرستیال نن مشال ریډیو ته ویلي، په پرونی حمله کې د ملي اردو 138 سرتیري وژل شوي او 35 نور ټپیان دي. بلخ افغان ولسمشر اشرف غنی د حمله پس نن دغه ولایت ته تللی او د ټپي شو پوښتنه کړې ده. وسله والو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د بریدي مواري قبوله کړې. د چترال چارواکي وایي پرون په سیمه کې د جمعې د لمونځ په وخت د مذهب پر سپکاوي تورن تن رشید الدین چې د پیغمبر داوی پس پر باندې کارجنو کسانو حمله وکړه، اوس لا پولیسو سره په حراست کې دی او طبي معاینه کوي. د چترال ناظم نن مشال ریډیو ته ویل چې قسم پسې مکه د پیاو سلسله ور سلويخ لګیدلې، خو حالات د معمول په لور روان دي. د پاکستان قومي اسمبلی مرستیا سپیکر پرون ویلي چې د بندو کړل شو شناختی کارتونو واپس خلاصولو کار به ډیر ژر پیل شي. مرستیا سپیکر او د تړل شو شناختی کارتونو لپاره د پارلماني کمیټې مشر پرون خبريالانو نو ته ویل چې د یادې کمیټې په سپارښتنو به عمل شروع شي او مسله به حل کړي شي. په بلوچستان کې د بیلابیلو بلوچو وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي 1408 کسان حکومت ته تسلیم شوي دي. دا کسانو پرون په کوټه کې تو د سوره کې چې پکې لوړ پوډي چارواکي موجود ول خپل وسله کې خو ده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د هیواد نورو برخو په شان په غسیمه کې به د اپریل په 15 د سرشمیرنې دویم پړاو پیل شي. د روس په لرې ختیځ کې د پوز ویان پرون ویلي له شمالي کوریا سره په پوله د ځواکونو نقل و حمل د پلان شو تمرینونو برخه ده او په کوریایي ټاپو وزمه له زیاتېدونکو کشالو سره تړاو نه لري. وړاندې د کرملین ویان د دیمیتری پیشکوف د هغو ویډیوګانو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې ځایي میډیا او یوټیوب باندې خپاره شوي ول. تمه کېږي د امریکا ایواني نمایندګانو استخباراتو کمیټې د 2018 کال ولسمشریز انتخاب باتو کې د روس ته مبینه لاسوهنه پاړه پلټنې پیل کړي. دا پلټنې روسه لاغې وزنډې ده چې د یادې کمیټې مشر له پلټنو ځان لري کړ. او په هند کې د کرکټ شلوري سیالو کې د رایزنګ پونه سپر جاینټ او سن رایزرز حیدرآباد ترمنځ یو بروانه ده. سن رایزرز اول بیټنګ کړی او مقابل ټیم ته د 180 منډو هدف ورکړی دی.
او اوس هم راځو د کورنۍ ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
آج ورسپانه پخپلې ادارې کې لیکي چې د سپریم کورټ لخوا د پاناما کیس فیصله اورولو وروسته داخله وزارت به ګډ تحقیقاتي ټیم جوړوي او د مقصد لپاره د عدالتي فیصلې نقل ترلاسه کېدو وروسته د متعلقه ادارو نه به نمونه غوښتل کېږي چې وروسته به د مشترکه تحقیقاتي ټیم اعلامیه جاری کولې شي. ورسپانه لیکي چې د سپریم کورټ فیصله وروسته د سیاسي بیانبازۍ لړۍ جاری ده او د پاکستان تحریک انصاف او د پیپلز ګوند مشران وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د حکومت کولو اخلاص اقی جواز بیلل دے نورلا استعفا ور کول پکار دی. اور اسپان علی کی چد بیانونو دا لړۍ براتلون کی څوخ پوری جاری وی، خو سیاسی مشورولۍ ل پکار دی چې دراتلون کی ټول ټاکنو لپاره د خپل تیاریانی شروع کړي او د اولس مسلو حل طرف ته د خپل توجه راوګرځوي. جنگ اور اسپان په خپل اداري کې لیکي چې په پاکستان کې د توانای په بحران قابو موندلو لپاره دا خبره د حوصله وړ ده چې تاپی ګیس پایپ لاین منسوبه به دسمبر 2020 پوري مکمل کړي شي. اور اسپان علی کی چې تاپی ګیس پایپ لائن پروژه د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه منصوبه ده او په ترکمانستان کې په دې منصوبې د 2015 کال په دسمبر میاشت کې کار شروع کړی شوی دی. ورسپانه لیکي چې د تاپی منصوبې سره سره په ایران پاکستان ګیس پایپ لائن منصوبې هم کار روان دي او د دې دواړو پروژو مکملې دو سره به په پاکستان کې د توانایي په بحران تر ډیره حده قابو موندلی شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پښتونخوا اسمبلی په وړاندې د احتجاجي مظاهرو لوجې اولست مشکلاتو سره مخ وی. صوبائی حکومت لا پکار دی چې یا خود په انتظامی طریقې سره د جلسی جلوسونو مخه ونیسی او یاد د اسمبلی ودانۍ لدی ځای منتقل کړي. اور اسپان علی کې چې صوبائی حکومت د اسمبلی نه بهر په مظاهرو بندیز لګولې وو، خو سنجیدګۍ سره پری عمل درآمد نه دی کړي. ک انتظامی د طاقت استعمال کول نه غواړي او مظاهرین بل کم ځای کې احتجاج کولو لپاره تیار نه وي، نو د دې مسلې حل دا دی چې مفتی محمود فلای اور جوړېدو نه وروسته د جیل سړک ایوي برخه په شمول د پو پول لاندې د مظاهرین خپل احتجاج کوي او حکومت د خپل ستونزو څخه خبروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن افیئرز مجلې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ خلاف د کرپشن کیس فیصلې او په هیواد کې اداري فساد ته کتنه کړې ده. بلخوا د ور ویکلی مجلې بیا د مشال خان وجنې په تناظر کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قوانینو په اړه لیکنه کړې ده. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې د ملیحه میرزاده ناورو.
فارن افیئرز مجله لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم نواز شریف او داغه د کورنۍ خلاف د کرپشن په کیس کې فیصله واوروله. مجله لیکي د هیواد تاریخ تک وکتل شي نو په داسې قسمه کیسونو کې چې پکې پر واکدارانو د کرپشن تورونه ول، د نوو انتخاباتو او یا د پوځي مداخلې له امله منتخب حکومتونه له واکه لري شوي دي، نو ځکه نظر لرونکو هم د ورته نتیجو امکان څرګندولو. مجله لیکي کچري نواز شریف باندې جرم ثابت شوی وي نو ملاتړو یې احتجاج کولی شو او د ګډوډۍ له امله د پوځ مداخلت هم ممکن و چې داسې به جمهوریت ته نقصان رسېدلی و. اوس د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له نوموړي د چوکۍ پریښودو غوښتنه کوي. مجله لیکي د شفافیت نړیوالې ادارې په فهرست کې پاکستان د هغه هیواد په توګه شامل دی چې پکې زیات اداري فساد کیږي. په دغه هیواد کې چې غیر پوځي حکومت د کله نواک سنبال کړی دی، د بلیونونو روپو سکینډلې مخې ته راغلي دي. مجله لیکي دې ته به کتل وي چې د روانې اونۍ عدالتي کاروایۍ نتیجه به آیا د پاکستان په سیاست کې د احتساب روایت قائمولو کې کردار الوبوي که څنګه. بلخوا د ورلد ویکلی مجله لیکي پاکستان له مسلمانانو هیوادونو یو هغه دی چې پکې د مذهب سپکاوي سزا ډیره سخته ده. په دغه هیواد کې د مذهب سپکاوي جرم دی چې سزا یې د جرمانې نه واخله تر مرګ ده. په پاکستان کې په دغه تور په لسګونه کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي. د مجلې په خبره فعالان وایي چې د مذهب سپکاوي قوانین د مذهبي اقلیتونو لپاره سختې پایلې لري چې ورله مخه له مشکلاتو سره مخامخ دي. د تنقید کوونکو په فکر د چارواکو د نه بخانې رویې په وروستو کلونو کې په ولس کې تشدد ته وده ورکړې ده چې قانون په خپل لاسونو کې اخلي. د بشري حقونو د سار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي چې د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان وژنه په هیواد کې د سیاسي او ټولنیز عدم برداشت نتیجه ده او حکومت باندې تور لګوي چې د تشدد او توپیر کوونکو خلاف د کاروایي د نکیدو لامل خلک وژل کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په داسې حال کې چې د فرانس د ولسمشرۍ انتخابات په رانیستو کې دي، په پاریس کې د تیر زیارت ورځې حمله د دغو انتخاباتو د امن په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د فرانس ولس د نورو مسلو سره سره د خپل هیواد د امنیت په اړه هم زیاتې اندېښنې لري. د نړیوالو اجانسونو په حواله تفصیل زموږ د همکار سالم احمد سالی ناورو.
په پام کې ده د فرانسې په هغو قلمرونو کې چې د دغه هیواد له اصلي خاورې لرې پراته دي، رایه ورکوونکي د شنبې په ورځ یعنی د جمهوري ریاست تر انتخاباتو یوه ورځ مخکې خپلې رایه وکاروي. انتخاباتي مبارزې رسما پای ته رسېدلې دي. وروستۍ خبره سوې نظر پوښتنه ښیي چې د دغو انتخاباتو د مخکښو کاندیدانو ترمنځ په فیصدۍ کې تفاوت لږ دی، خو دوه کاندیدان چې تر نورو زیات مخکښ ګڼل کیږي په می میاشت کې به د انتخاباتو دویم پړاو ته سره رقابت کوي. د فرانسې د قوانینو له مخې که په اول پړاو کې کوم کاندید 50% جمع یوه رایه ونه ګټي، دوه مخکښ کاندیدان به د انتخاباتو دویم پړاو ته ځي. زیاتې نظر پوښتنې ښیي چې ایمانویل ماکرون تر شیارخې افراطي رهبرې مارین لوپن لږ مخکې دی. په دریم کتار کې فرانسوا پیلون او ورپسې کیڼ اړخی ژن لوک ملانشن راځي. په پاریس کې د پنجشنبې ورځې حمله او په دغه هیواد کې بیکاری او نورو مسایلو پر انتخاباتو سیوری غوړولی دی. د پاریس اوسیدونکي ژان ماری د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل
زه ډېر اندېښمن یم چې حکومت به څنګه وکړی شي مخ په ځوړ اقتصاد په پښو ودروي، زیاتېدونکې بیکاري به څنګه حلوي. په ځانګړي ډول په ځوانانو کې وزګارتیا. دویمه دا چې زه د خوندیتوب او هویت په اړه اندېښنه لرم. زیات فرانسویان وخت ناوخت د خپل هویت په اړه پوښتنې کوي. فکر کوم دا مسأله له مهاجرت او پناه غوښتونکو سره ارتباط لري.
د جمهوری ریاست کاندیدا مارین لوپن غواړي فرانسه د یورو پولي واحد په حوزه کې شامل نه وي او لوروپای ټولنې هم د فرانسې د وټولو لپاره د ټول پښتني هوټ لري. په فرانسه کې په هرو 15 کلونو کې د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. سږ کال دغو انتخاباتو ته 11 کسانو ځانونه کاندیدان کړي دي. په هغو نظر پښتنو کې چې د انتخاباتو تر لومړي پړاو کمپاین څو ورځې مخکې خپرې شوي، د څلورو مخکښو کاندیدانو ترمنځ 6% درجه توپیر شته.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او ماشوموالي کې د جینکو د ودونو پر ضد یو شمیر پلانونه جوړ شوي دي خو تر اوسه عملي شوي نه دي. ادارې غوښتنه کړې ده چې باید نړیوالې مرستندوی ادارې افغانستان سره مالی مرستې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو سره وتړي. په دې اړه تفصیل د شاهین بنیرین اورو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې روانه ونې افغان حکومت په ماشوموالي کې د ودونو ختمولو لپاره یو قامي پلان اعلان کړ. دا یو ډیر مهم ګام دی ځکه چې په دا هیواد کې د جنکو درېمه برخه د 13 کالو عمر ته د رسیدو نه وړاندې واده شي. په ماشوموالي کې د جنکو ودونه د هغوی په ژوند بد اغیز لري. د دغه لقبله هغوی د زده کړو نه به برخې پاتې شي، صحت خراب شي او د غریبۍ او کورنۍ تشدد ښکار کیږي. هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې د غریبۍ، روغتیا او تعلیم د محدودو فرصتونو، کورنۍ تشدد او ډیرو ماشومانو زیږولو لقبله د جنکو ژوند ته ورپې خطرونه نور هم پیچلي شوي دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو په ماشوموالي کې د ودونو لمنځه وړلو لپاره بیلابیل پلانونه جوړ شوي دي خو له بده مرغه عملي شوي نه دي. په کال 2008 کې افغانستان د ښځو لپاره قامي کړنلاره اعلان کړه. په 2009 کال کې د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي قانون جوړ شو. په کال 2015 کې د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قرارداد عملي کولو پلان مخې ته راغی خو تر اوسه په دې کې په یو هم عمل نه دی شوی. هیومن رائټس واچ وړاندې وایي داسې نه ښکاري چې حکومت به په ماشوموالي کې د ودونو د مخنیوي لپاره اعلان شوی پلان عملي کړل شي. دا پلان لا تر اوسه د ولس سره نه دی شریک کړل شوی او د وزارتونو په ویبپاڼو یې هم څه ذکر نه دی شوی. ادارې ویلي دي باید دغه پلان عملي کول د حکومت لپاره مهم وګرځي او نړیوالې مرستندوی ادارې هم خپلې مالی مرستې د ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره د جوړو شو پلانونو د عملي کولو سره وتړي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، له پاکستانه په خپل خوخه ستنیدونکو افغان کډوال وای چې د لارو موټرو ډرایوران ترې زیاتې کرایانې اخلي چې له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د کډوالو په وینا چې نخو په پاکستان کې د ډیزل او پټرولو بیې ختلې دي او نه یې ولایتونو ته تلونکي لارې خرابې دي، نو بیا ولې ډرایوران ترې دومره زیاتې کرایانې اخلي؟ خو په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ د کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی بیا وایي چې د مختلفو وجوهاتو وجې د لارو موټرو ډرایورانو کرایانې زیاتې کړې دي او دوی کوشش کوي چې دغه راکمې کړي. په دې اړه تفصیل د احمد الله ناورو.
په پېښور کې میش د کونړ ولایت عبدالرشید مشال ریډیو ته وویل چې پروس کال به د لارو موټرو ډرایورانو د پېښور نه تر ننګرهار، کونړ او لغمان پورې د 25 نه تر 50,000 روپو پورې کرایه اخسته، خو سخ کال ترې د یادو ولایتونو پورې د 500 نه تر 80,000 روپو پورې کرایانې اخلي. د نوموړي وینا وه چې نه خو په پاکستان کې د ډیزلو او پټرولو بیې ختلي او نه یې ولایتونو ته تلونکي لارې خرابې دي، نو بیا ترې ډرایوران ولې دومره زیاتې کرایانې اخلي؟
په 50,000 هغه اوس مونږ ته پوښتنه کړه 80,000 روپۍ 50,000 روپۍ اخلي. موږ کرایانه ډېر زیات دي، بل غم دا و چې د 4 پیسې کم کړي، $200 یو دم پر کار کم کړي. حکومت دې څه مخري.
د عبدالرشید پشان په میاوالی ضلعه کې میشت د افغان کډوالو مشر قدالی خان زدران هم د کرایانو د زیاتوالي فریاد کوي او وایي چې کله نه د پاکستان حکومت د کورمه ایجنسی شمالي او جنوبي وزیرستان نه افغانستان ته تلونکو لارې بندي کړي دي، نو د لارو موټرو ډرایوران د افغانستان د پکتیا، پکتیکا، خوست، گردیز او غزنی ولایتونو پورې د 2.5 نه تر 3,00,000 روپو پورې کرایانه اخلي.
په 2018 کې چې مهاجر په ګان شمیر تیار شو افغانستان ته، دا د شهیدان باندې یار د پلاچینار د ونل یار په خلاص وا چې کوم په خوست او گردیز ته وکړه، اورګون ته، پکتیکا ته وکړه، بیا په غزنی ته کړه. دی زه کریاوه اتیازرا چې کله دا غدي پلاچینار یار د شهیدان باندې باندې شو کوم مهاجر د پاکستان کاله درومي د دغه نو اسلامین لکه درې لکه کریګان غواړي.
د ذکر دا چې په پاکستان کې میشت راجستر افغان کډوالو په خپل خوخه افغانستان ته د ستنېدو لړۍ د څلورو میاشتو د ځنډ وروسته د اپریل د درې منیټې نه بیا شروع شوې ده. په پیښور کې د افغان کنسلګری د کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې مختلف وجوهاتو له وجې د لارو موټرو ډرایورانو خپلې کرایانې زیاتې کړي دي، خو کوشش یې دی چې دا کرایانې راکمې کړي.
په کرایګانو کې یو څه اندازه زیاتوالی راغلی دی. لومړۍ وجه دا وه چې پاکستان کې چې د کوم سی پی ایک پروګرام شروع دی هغې کې پاکستانی موټرې هغه هلته مصروفې دي، ډیمانډ زیات شوی دی، دلته هغې ته پیسې ډېرې ورکول کېږي. دویم موضوع دا ده چې په سرحداتو باندې د ویزې او د پاسپورټ شرط دی چې زیاتره د ډریوران پاسپورټ او ویزا نه لري، دا هم یو څه اندازه په کرایګانو باندې اثر غورځولی و. درېیمه موضوع هغه په داخل د افغانستان کې د هغه مهاجرینو موټرې وي چې لاړ بله بېرته په تورخم کې پنځه ورځې توقف کوو شي. الحمدلله هغه مهاجرینو وزیر سره هم زموږ خبرې وشوې، د ننګرهار کې د مهاجرینو رئیس سره هم خبرې وشوې، هغه موضوع به انشاءالله ډېر ژر حل شي.
د راجستر افغان کډوالو سره مرستې زیاتولو په حق لا مشال رېډیو چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویاندي دنیا اسلم خان نه تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وه
کوم چې ریکوایرډ فنډینګ د لپاره دی هغه فنډینګ نه رالی یو این ایچ سی آر ته، نو په دې خاطر اوس د کوم چې کیش اسیسټنس دی
د یادونه دا چې وفاقي حکومت د 2018 کال په نومبر کې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د سخت کال تر 1 دسمبر پورې غځولې ده، خو یو این ایچ سی آر وایي چې دا مهال هم 1.5 لک پورې راجستر او 6 لک پورې غیر راجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو راځو د لوبو په اړه یو رپورټ. د ډیر اسماعیل خان په حق نواز پارک کې د جنوبی وزیرستان تایکوانډو اسوسییشن تر سوري لاندې دستوره وشوه. په دستوره کې د جنوبی وزیرستان تایکوانډو لوبغاړو ډیر زیات وستایل شول چې څو ورځې وړاندې په ایران کې په شو مقابلو کې ښه کارکردګي ښودلې وه او د سپینو زرو مډال یې هم ګټلې وو. په دې اړه تفصیل د سیلاب مسعود ناورو.
په دغه موکې د تقریب جوړونکی او د سولي وزیرستان تایکوانډو اسوسییشن ستر مشر زرخان مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
28 الفجر انټرنیشنل تایکوانډو چمپیونشپ چې په ایران کې منعقد شو، په داسې دی میډیا چې کوم یو پلیئر وو محمد فهیم نامیږي، هغه چې کوم پرفارمنس واته وکړ، هغه په دغه په غاښه سلور میډل وخاستی او دا سلور میډل چې کنه دا د پاکستان په تاریخ شي اول سلور میډل دی چې چا د بهر ملک نه ګټلای دی. شوکه دغه تعلق د جنوبی وزیرستان د علاقې نه دی.
فهیم مسعود چې کوم په دغه ټورنامنت کې د سلور میډل ایوارډ ګټلای دی وویل،
ایران ته تللی 28 الفجر انټرنیشنل اوپن تایکوانډو چمپیونشپ وو. پښه مې ایسا او خاص تل مش سره د ټیم نور کاسون وی د مش کوچز وی د مش سره تللی. پښه الحمدلله د مو سیکنډ پوزیشن ورغې سلور میډل مې ورغې. مش د ایران ته لړل مش بای روډ باندې په خپل خرچا باندې لړل. مش ته چر د مش سفر وو، مش بای روډ وکړی. واته کمپټیشن شې مش ته ډېر مشکلات سامنا وو، ویل چې د مش پورا د ریسټ ټایم نه وو. مش نور ورډ کې ډیر شوی او مش وی چې مش بای پلین تلی وای مش ته ریسټ ملاوی مش ان شاء الله نور وړکی هم ډر وړل شو. لا
پسولی وزیرستان شد د لوبو ایجنسی افیسر تاج وزیر زیات اکړه
قبایل خو لګ خپل ځنی نه په پاکستان و په جاندل چې په پاکستان په تاریخ کې اولی ور د جدی پاکستان دا میډل وګټ مش قبایل دی. بیا خاص کر د سعود وزیرستان باشنده دی. نیر فیوچر کې امید دی چې د مش په دانور کې مینا کې وو وړکی د غارنګ د پاکستان عمر شن کوي.
یاد دی چې په دغې ټورنامنت کې د دنیا نه ټولو 150 ملکونو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې په کوم کې د سلور میډل دویم ایوارډ ګټلو اعزاز د سولي وزیرستان قبایلي لوبغاړي فهیم مسعود په برخه ورسېده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د مومند په خوایزو کې د دیر شو کرکټ لوبډلو ترمنځ مقابلې سر ته ورسېدلې. په فائنل لوبه کې اټوخیلو بخشي 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ ټورنمنټ جوړېدو ته مقامي ولس خوشاله وو او تمه یې څرګندوله چې په راتلونکو ورځو کې به هم داسې مقابلې جوړې کړل شي. خوایزو هغه سیمه وه چې په یو وخت کې د نامنیو ښکار وه. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزینا ورو.
د باهی ډاک په لوی میدان کې د کرکټ دغه لوبه 15 ورځې وړاندې شروع شوې وه چې په کې د سیمې 150 کرکټ لوبو برخه اخیستلې وه او د سیمې د ولس پوینه راتلونکي کې هم دغه شان لوبو د جوړولو تابع کوي. خو ځې سیمه کې د تیرو خرابو حالاتو له وجې ولس کړي کړي وي، خو د عسکري اپریشن وروستو ولس یو وار بیا خپلو سیمو ته راغلي. په پرونی لوبه کې یاسین خان هم برخه اخیستې وه او هغه وویل چې د هغوی په سیمه کې امن راغلی، ولې د حکومت لخوا ورسره د لوبو د پرمختګ لپاره پوره مرستې نه کېږي.
نو دا شي کمی دی، په ګراوند کې اوبه نشته، د کمرې نشته، کلاړیان کفتې چینجنګ وغیره دی، یو شي سهولت نشته. دی کې دا ټیلنټ شته، ان شاء الله د قومي ټیم ته وځي چې دا په سرحدي علاقه کې کم دی، به کار دی دلته د ټول نه زیات سهولت دلته وي، ځکه چې په باونډري باندې موږ پراته او موږ د حالاتو یو شي ته موږ نه دی کتلی، موږ د خپل ګراوند آباد ساتلی دی.
بل خو د فټر سیکرټریټ لخوا د محمود ایجنسی سپورټس منیجر سید اختر وای چې دا یاد تورنمنت وروسته هغوی ته معلومه شو چې ګینه د دغه ځوانانو ضرورتونه څه څه دي. نو ورسره د مرستو کولو اعلان کړي او کوشش دي چې د دغه سیمې ځوانان د سیمې یا د فاټا په غټو سیالو کې هم ولوبوي.
زمونږ فوکس چې کوم دی نو په هم په خیزې بیزې د کومې وروسته پاتې علاقې چې دي هم په دغې باندې دی چې هلته مونږ څومره کټس ډسټریبیوټ کړل. مونږ ورته هلته اکیډمي جوړه کړې ده خیزې اټا سټیډیم کې، په هغې کې هلکان راځي. مخکې لکه ټینس بال باندې به زیات کېدل، اوس هارډ بال طرف ته دومره رجحان ډېر شو چې هلته ډېر نوجوانان راغونډ شوي وو. او ماته وایي چې زمونږ ته مونږ دا مطالبات کوي، هغې چې کوم مطالبات وي نو 50-60% ورته مغه ټایم کې وایي چې به دا تاسو پوره شول، دا مونږ تاسو ته ورځ دوه درې کې انشاءالله دا شیونه اویلیبل کړو کوم چې تاسو ضرورت.
نیک محمد خویزه د پخوانی امن کمیټه یو مشر دی او هغه وای چې کوشش روان کړي چې د فاټا پسته د لوبو لوی میله جوړ کړي او چې څومره خرج پرې راځي نو هغه وای په خپل پوره کوي او د زیات کړه چې دغه میله په خویزو کې کیږي.
هغه په وځي باندې په کوم بل دغه باندې موږ دغه راشي خو د کرکټ چې کوم دی دا موږ ان شاء الله به مین دغه باندې چیرې د دې ټورنمنت باندې فاټا ټول ټیمونه راغواړو کې سپورت منیجر د فاټا ټیمونو سره د ټیم شوی دی. خو سره دا دی چې انتظامیه له طرف نه لګ اجازت نه لري چې دا دغه ان شاء الله دغه موږ ډیر زر تر زر شروع کوو.
د نیک محمد خویزی پوینه چې د لوبو دغه میله به لکه د تیر فاټا سوپر لیگ په شان لوی وي چې به پکې د نورو سوبو لوبغاړو ته هم دعوت ورکوي او مقصد به د سیمې نه نړۍ ته د امن پیغام ورکول وي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو هم د لوبو په اړه راځو یو بل رپورټ ته. د خوست اسماعیل خیلو او مومنځی په ولسوالۍ کې د فوټبال لوبې هغه ټورنمنټ چې د مرکز ولسوالۍ د سلی رشت لوبډلو ترمنځ جوړ شوی و تیر مازیګر پای ته ورسید. د یاد ټورنمنټ په اړه ځوانان وایي چې د دې سیالیو له کبله دوی اوس د نشه یي توکو پر ځای ژوند ته مخه کوي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
د شنبه ورځ نه وخته مازدګر د خوست مرکز ولسوالیو د فوټبال د څلور ویشتو لوبډلو ترمنځ د یو میاشتنیو سیالیو په پای کې د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د زړې ترخیزوانانو او د مرکز اړوند د کونډیو د فوټبال لوبډلو ترمنځ پایلو به وشوه چې د کونډیو د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د لوبې یو تن تابعه کوونکی سردار شیرزی مشال روډیو ته وویل
زړې ترخیزوانانو لخوا د ټورنمنټ په لاره چول شوې تقریبا نیو میاشت دوام وکړ چې په دې کې څلور ویشتو لوبډلو ګډون کړی و. د دې مخه دا و چې د غزوانان نشئی مواد او نور داسې کارونه چې غادي خدای ما کدي وطن او د خلکو په ضرر وین.
یاد لوبي ته چې د اړوند ولسوالۍ او د مرکز څخه سلګونه د لوبو مینوال رونه اند او مشران ورغلی ول. دواړه لوبډلې تر پای په چکچکو او ګرمو ولولو تشویقولې. د کونډیو د ګټون کې لوبډلې او تنځوان ورزشکار غوښتنه وکړه چې
نوم یې عبدالرؤف خاموش ده. د کونډیو لوبډلې د پیل غواړه پکن دوړو ټیمونو خالو به وکړه. دوړو ټیمونو ته مبارکي ایم. د داسې ځوانانو چې داسې ټورنمنټونه په لور چلې مونږ خلکو چې بار بار داسې ټورنمنټونه په لار وچې مونږ ډیره مننه ورسره کوو.
مدني فعال ولی مد خان خادم چې د یاد سیالۍ د ننداري لپاره د زړې ترخیص سپورتي میدان ته ورغلی وو دا ډول لوبې د بیلابی لوسی مونږ ځوانانو په منځ کې د صمیمیت او ملګرتوب د ایجاد لپاره په ګټه وبللې.
لوبه چې ما نن درکړه له شک پرته زیات خوند مې ورنه اخیستی دی. په ځوانانو کې اخلاص او صداقت رښتینولي موجوده وه او لوبه ډیره په صمیمیت سره پر مخ وړه او خلکو کې ولوله او یو ډول مینه علاقه یې درلوده د یووالي لپاره د اتحاد لپاره په مجموع کې د وطن د آبادولو لپاره.
یادوانی ورده د خوست په مرکز ولسوالیو کې لسګو نظر ځوانان سپورت کوي. که څه هم په خوا والیبال او ورپسې فوټبال د دوی د خوښې لوبې وي خو په دې وروستیو کې کرکټ لوبې زیات مینوال پیدا کړي او نږدې په هر کلي او قوم کې دا لوبه ډیره ترسترګو کیږي. د خوست زرګونه ځوانان د رزمي ورزش په کلبونو کې هم تمرینونه کوي. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې زو سواد ته چیرته چې له یو شمېر ښایسته سیمو یوه هم د سرې شاه بانډه نومیږي چې د سواد، بونیر او شانګلې پر پوله پرته ده. خو ستونزه دا ده چې دغې سیمې ته د رسېدو لپاره باید درې ساعته پیاده مزل وکړل شي، ځکه چې هلته ورتلونکي ټول سړکونه او لارې خرابې دي. ځینې سیلانیان چې ورغلي هم د لارو د خرابوالي ذکر کوي. بلخوا چارواکي بیا وایي چې د سړکونو جوړولو ته یې پیسې بیلې کړې دي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان ناورو.
د سیلانې سیمې سوات سرې شا کلی د سوات مرکزی ښار بینګورې نه 15 کیلومتره لرې غرایزه سیمه ده چې ورته د منګلور نه وروسته 2 ساعته په طاقتور موټر کې او بیا وروسته زری نومې کلی نه دریونه تر 3.5 ساعته پورې پیدل لاره ده. ولې دغه پیدل لاره د دنګو غرونو او ښایسته باغونو او شینکي نه ډکه ده؟ سرې شا په سر باندې یو لوی ډنډ دی چې د باران اوبو څخه ډک وي او ترې د سیمې څاروي اوبه څښي. دغه سیمې ته د ټولګي په شکل کې رسېدلی یو سیلانی وایي:
زمانو فیصل مراد دے، زل سوات منگور سٹی اوسیدونکو یم. پلار مونږ ډیر خولی غرونا، ډیر خولی ونی او ډیر خولی واوري ولیدې، او دا مرګری را سره دی پدې کې هم او ډیر هم احساس کړو چې را مونږ خدا خپل جون اسې په منگور کې وېستو. دا لاول پیر رالو نو دل ډیر خوشاله شو او دا ځنګلي ودری ولیدې، قدرتی مناظر ټول ولیدل.
د سیلانیانو ټولګي سری شا کې ځان سره راوړی خوراکونه او خوړل، بیا خپل خوشاله هم منځلې. ای
قربان خدای زما زما جانان زما کې یا می تبا کې او چې اخلاص خلاص دغه مشمه.
د سیلانیانو ټولګي کې د سکولز د کونکو هم شامل ول. دوی هم دغه سیمې څخه ډیر خوندونه واغستل او وایي چې د کونکو لپاره دغه رنګا زینو ته تل پکار وي.
زبانم عبدالحمید خان دی او ما دی خور دا جیل ولیدو او ګل مولی ونی مولی غر غر کماران مولی دی زی زبا نور خلط هم هم چل تارا شیخ دا زیگونه گوری پس وقت که در شا زیگونه چا چا ندیل دل در خوری زیگونه دی.
دسره شا یو مقامی اسیدون که ابراهیم خان وی چې د دغه سیمه یو اڑخته د بونیر او بل اڑخته د شنګلې د غرونو پوله ده. مقامی اوسیدونکو زیاتره زمیدار کوي، سبزیانی او میوه پکې ډېری خکېږي. ولې دغه سیمې سړکونه ډېر خراب دي او نور ستونزې هم لري.
مونږ ته د روډ او د اوبو د دې زیات تغه من مل ډېر زیات کم راځي، د دې وجه کم راځي چې لغه پیاده لري پکې ډېری دي. هسپتال نشته، هسپتال خو خلک لکه دې ځنه سو ګاډي پورو ځي کې پک زنګو کې پکټ کیوري بیال ته ګاډه ماډه روډ خراب ته نو هغه چې دلته کې هسپتال ته غره شنو بس هغه خراب شي.
د سرې شا سیمې لارو او نورو ستونزو په اړه د سیمې صوبایي اسمبلۍ غړی عزیز الله ګران وایي چې دوی د سرې شا او خوشا سیمو ترقی لپاره لوی کار کوي.
کم چې د کس او د زری په منځ کې تاسو کوم سرې شا ورته دغه په منځ کم روډ دی، هغه لمې 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي. بیا د هغه لاندې د کس او د شنګرې په منځ کې مولا هم 1.5 کروڑ روپۍ.
د سواد د خایسته سیمې ذکر د تاریخ په کتابونو کې هم په دغه توګه شوی دی چې په دې سیمه یو شمیر قافلې تیرې شوې دي او بیا دغه سیمه کې د بت مت د وختونو نښې نښانې هم موجود دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکارې ملیحا میرزاده نه خبرونه اورو.
په بلخ کې پر 209 شاهین کولی اردو په پرونی حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. ریاض کولی اردو قومندان مرسیال نن مشال ریډیو ته ویلي په پرونی حمله کې د ملي اردو یو 13 سرتیری وژل شوي او 35 نور ټپیان دي. بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی د حمله پس نن دغه ولایت ته تللی او د ټپي شو پوښتنه کړې. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د برید ذمواري قبول کړې. د چترال چارواکي وایي پرون په سیمه کې د جمعې د مونځ په وخت مذهب پر سپکاوي تورن تن رشید الدین چې د پیغمبر داوی پس پر باندې کارجنو کسانو حمله وکړه اوس له پولیسو سره په حراست کې دی او طبي معاینه کیږي. د چترال ناظم نن مشال ریډیو ته وویل چې کسان په سیمه کې د فیاض سلسلور سلویخ لګېدلې خو حالات د معمول په لور روان دي. د پاکستان قومي اسمبلی مرستیا سپیکر پرون ویلي چې د بندو کړل شو شناختي کارډونو واپس خلاصولو کار وزر پیل شي. مرستیال سپیکر او د تړل شو شناختي کارډونو لپاره د پارلماني کمیټې مشر پرون خبریالانو ته وویل چې د یادې کمیټې په سپارښتنو به عمل شروع شي او مسله به حل کړي شي.
په بلوچستان کې د بیلابیلو بلوچو وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي 478 کسان حکومت ته تسلیم شوي دي. دغو کسانو پرون په کوټه کې په یو دستوره کې چې پکې لوړ پوړي چارواکي موجود ول، خپله وسله کېښوده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د هېواد نورو برخو په شان په هغه سیمه کې به د اپریل په 15مه د سرشمېرنې دویم پړاو پیل شي. د روس په لرې ختیځ کې د پوځویان پرون ویلي چې د شمالي کوریا سره په پوله د ځواکونو نقلو عمل د پلان شو تمرینونو برخه ده او په کوریایي ټاپو وزمه د سیاستونکو کشالو سره تړاو نه لري. تمه کېږي چې د امریکا ایوان نمایندګانو استخباراتي کمیټي د 2018 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د روس مبینه لاسوهنې په اړه پلټنې پیل کړي. دا پلټنې روس ته لاغې وځنډېدې چې د یادې کمیټې مشر له پلټنو ځان لرې کړ. او په هند کې د کرکټ شلووریز سیالو آی پی ایل کې د رایزنګ پونې سپر جاینټ او سن رایزرز حیدرآباد ترمنځ لوبه کې سن رایزرز اول بیټنګ کړی او مقابل ټیم ته د 100 منډو هدف ورکړي. دا وخت رایزنګ پونې په 8 اوورونو کې د یو لوبغاړي په نقصان 16 منډې جوړې کړې دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان د ملي حمیرزاده او زمون ټکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. ته خدای پامان او وختونو په خیر.